ډیر زیاته مننه ستار فروخ دوستانو دا یو ست خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې ورچه د افغانستان د جمهور ریاست د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومت والی په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژي کې د بدلون باعث شوی دی. د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات لا مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې لامل شوه چې حکومت په خپله حکومتولۍ کې بدلون راولي. افغان چارواکي وایي د میدان وردګو پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو حمله شنډه کړې ده. او د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسئلې په اړه غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل، د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اتمر په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماتانو ته په وینا کې وویل چې د کندوز پیښه په یو لوی چیلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقداماتو له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وویست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع وزارت سرپرست، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندوز د پیښې د بېلابېلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پر چاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. په دې اړه د میدان وردګو د والي له دفتره په خبر شوي بیان کې راغلي چې وسلوالو غوښتل د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې د ذبیح الله په نوم د طالبانو قمندان چې په عباس مشهور و ووژل شو او دوه تنه ملګري یې سخت ټپیان شول. بیان زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ځینې نور کسان هم له سیمې څخه په تیښته بریالي شوي دي. بیان کې همداراز یادونه شوې چې په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د کډوالو د چارو وزیر وایي د دې کار لپاره یوه کمیټه شته چې له کورنیو او نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي. سید حسین عالمی بلخي ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالو د چارو وزارت نږدې یوه میاشت مخکې په یوه غونډه کې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې موظفې کمیټې ته د تیاریو دنده وسپارل شوه. د کډوالو د چارو وزیر همداراز یادونه وکړه چې د تیر کال په پرتله د کورنیو کډوالو په شمیر کې یو نیم لک تنه زیاتوالی راغلی، خو د هغوی د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسالې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسمادهیزه پلان موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر وویل په دې پلان کې له یونان څخه تر جرمني پورې د کډوالو د ثبت او راجستر د 3000 نورو مرکزونو جوړول هم شامل دي. د نوموړي په وینا UNHCR به په دې برخه کې په یونان کې د 500,000 کډوالو لپاره د مرکزونو په جوړولو کې مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر وویل نور مرکزونه به د بالکان په لویدیځ کې تاسیس شي. زرګونه کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان هیوادونو له لارې لویدیځ اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. بل لورته د سلووانیا صدر اعظم پرون د اروپایي ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپایي ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې پر پوله پرتو هیوادونو د خپلو سرحدونو د بندولو ګواښ کړی دی. په بروکسل کې د جوړ شوې پرونۍ مختصرې سرمشریزې هدف اروپا ته له افغانستان، سوریه، عراق او څو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د څپې د مخنیوي لپاره د اغیزمنې پالیسۍ جوړول بلل شوي دي. دا کډوال اوس هم د بالکان له لارې اروپا ته روان دي، خو وروسته له دې چې هنګري په خپلو سرحدونو کې موانع جوړ کړل، کډوالو د سلووانیا خواته مخه کړه. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. پروازونه پرون وروسته له هغې عملا بند شول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسېدې. کیف د تېرې میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د روسیې له قلمرو سره د کرمیا ټاپو د زمیمه کولو په غبرګون کې به اوکراین ته د روسیې پر پروازونو بندیز ولګوي. روسیې دا بندیز یو حماقت بللی او ویلي دي چې دا کار به ناوړه عواقب ولري. دا بندیز به د لسګونه زره مسافرو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کړي او دې ته به اړ وځي چې د لوړې بیې په ورکولو سره د دریم هیواد له لارې دواړو هیوادونو ته تګ راتګ وکړي، او یا دا چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د اورګاډي په اوږده لاره 14 ساعته مزل وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي چې په کښتۍ کې 20 سیلانیان سپاره وو چې د نهنګانو ننداره یې کوله. د کاناډا د ژغورلو د چارو ادارې ویلي د کښتۍ عملیې د مرستې غوښتنه کړې وه. کاناډایي چارواکو تر اوسه د دې پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبر دا چې وروسته له دې چې د پولند د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدراعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله. د میرمن کوپاچ د مدني پلاتفورم ګوند له 8 کلونو راهیسې په پولند کې واکمن و. د قانون او عدالت د ګوند مشر یارسلوا کاچینسکي چې د فقید ولسمشر لیخ کاچینسکي غبرګونی ورور دی، د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته خپلو پلویانو ته وویل چې د ده ګوند بدلون غواړي. د مقدماتي نتایجو له مخې په پرنیو انتخاباتو کې قانون او عدالت ګوند د پارلمان د ولسي جرګې له 460 څوکیو څخه 222 او مدني پلاتفارم حاکم لیبرال ګوند 133 څوکۍ ګټلې دي. قانون او عدالت ګوند د انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اروپایي ټولنې بې اعتمادي ښودلې وه، خو په ناټو کې د پولانډ غړیتوب سخت پلوی و. د دوی دا نظر د هغې ویرې څرګندوی کوي چې پولانډ د خپل ځواکمن ګاونډي روسیې له اهدافو څخه لري. دا ګوند همداراز په یوروزون کې د پولانډ د ګډون مخالفت کوي، له بېوزلو خلکو سره د مرستې پلوی دی او پر بانکونو د نوې مالیو سپارښتنه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. پرونه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شوی دی. دا روانه خبرونه په ترڅ کې د دې موضوع تفصیل هم اوري چې د افغانستان حکومت ویل اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه اروپای ټولنې ورته هیڅ راز معلومات نه دی ورکړي.
در مورد تصمیمی که کشورهای اتحادیه اروپا روی مهاجرین افغانستان اینا دیپورت بکنن با دولت افغانستان چیزی صحبت نکرده.
جمهوری ریاست هغه ریپورت ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې 1,13,000 منصوبین خیالي دي، خو وایي چې د عسکرو د دقیق شمیر په اړه تحقیقات کوي.
تشخیص کنیم که در سراسر افغانستان در کدام قسمت و چه مقدار باز داریم منصوبین قوای امنیتی دفاعی افغانستان در چه وضعیت قرار دارند لقب دقیق.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې 19 پروګرام د عزیزانو لټون. ازادي راډیو په اف ام 100.5 صفه د سهار لو بچو د ماخام تر بچو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې د کندوز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت په ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو. محمد حنیف اتمر دا څرګندونې په هغه غونډه کې وکړه چې پرون مازیګر د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماتانو په ګډون جوړه شوې وه. په همدې حال کې د کندوز امنیتي مقامات وایي چې د کندوز تخار د لوی لارې په اوږدو کې پرتې امنیتي پوستې چې وسلوالو طالبانو پر کندوز د برید پر مهال ویجاړه کړې وې د رغېدو په حال کې دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې ورو.
د ملي امنیت سلاکار په افغانستان کې ډېره بهرنیو ډیپلوماتانو ته په څرګندونو کې وویل د کندوز موقتی سقوط د دې باعث شو چې افغان حکومت د حکومتوالۍ په برخه کې په خپل ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي، څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. حنیف اکمر وویل د کندز پیښه یو لوی چلنج و، خو افغان حکومت د پر وخت اقدام له لارې نه یوازې دا ښار د وسلوالو طالبانو له ولکې وایست، بلکې د هیواد د شمال او شمال ختیځ ځینې نورې سیمې هم له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکي چې په غونډه کې پر اتمر سربیره د دفاع سرپرست وزیر، د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو معینانو هم ګډون کړی و چې د کندز د پیښې د بیلابیلو اړخونو په اړه یې بهرنیو ډیپلوماتانو ته معلومات ورکړل. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي غونډې ته په وینا کې د کندز په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو د ګډون په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې تروریزم د افغانستان کورنۍ ستونزه نه ده، او ځکه دې ته اړتیا شته چې نړیواله ټولنه له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانانو دوامدار ملاتړ وکړي. چارواکي په کندز او شاوخوا سیمو کې د امنیت ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې د راپورونو له مخې د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت کوي. یو شمیر موټر لرونکي او مسافر د دولتي ځواکونو د هغو پوستو بیا فعالول غواړي چې طالبانو پر کندز د حملې پر مهال ویجاړې کړې وې، خو د کندز امنیه قومندان وایي په دې برخه کې کار پیل شوی. محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ رادیو ته وویل چې د کندز تخار د لوی لارې یو شمیر امنیتي پوستې فعال شوي او ډیر ژر به یو شمیر نور هم فعال شي.
چند روز پیش ما قطعه خود را جابجا کردیم و بعض نقاطی که باقی مانده اونا من قریب
سور از مخ که مخ پل یو شمیر قوتون زای پر زای کرل او دین زایون چه پاتی دی حال تا با هم دیر جر زمک زواکون زای پر زای شی سو خلق پا آرام فضا که تگرا تگ وکری. د کندز د جګړې له کبله یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ هم شکایتونه لري او وایي حکومت او مرستندویو ټولنو پاملرنه نه ده ورته کړې. د بیړنیو پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د بهرنیو ډیپلوماتانو په ګډون د پرونیو غونډې ګډونوالو ته وویل چې د کندز وضعیت اوس بیرته عادي شوی او هغه خلک چې د جګړې له کبله له دې ښاره وتلي وو بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د کندز موقتی سقوط د حکومتوالۍ په برخه کې د افغان حکومت پر ستراتیژۍ کې د بدلون باعث شو.
ژوند
آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکوي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د افغانستان حکومت وایي چې له اروپا څخه د افغان کډوالو د استلو د پلان په اړه روپۍ ټولنې هیڅ راز معلومات نه دي ورکړي. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د روپۍ ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړی دی چې اروپا ته د روانو افغانانو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري، ځکه دا کسان له خپل هیواده د ناامنیو له کبله اوسي. احمد تکل د راستنیدونکو کډوالو د چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره د خبرو پر بنسټ رپورټ برابر کړی دی.
د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي چې د اروپایي ټولنې غړو د افغان کډوالو د استلو په اړه پلان د افغانستان له حکومت سره نه دی شریک کړی. رویټرز خبری آژانس د اروپایي ټولنې د څو غړو د پرونی غونډې د پریکړه لیک د مسودې هغه برخه خپره کړې ده چې له اروپا څخه خپلو هیوادونو ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکېدو سپارښتنه کوي. د افغانستان د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت ته په دې اړه هیڅ راز معلومات نه دي ورکړل شوي.
در مورد تصمیمی که کشورهای
اتحادیه اروپا گویا مهاجرین د دې پریکړه په اړه چې ګنې اروپایي ټولنه افغان کډوال باسي د افغانستان له دولت سره هیڅ راز خبرې نه دي شوي، ما تر اوسه په دې اړه له هغو څخه هیڅ نه دی اوریدلې، او هغه پریکړه چې په دې برخه کې شوې ده د افغانستان له دولت سره نه ده شریکه شوې. د رویټر خبری آژانس راپور زیاتوي چې جرمني له اروپایي کمیسیون څخه خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو غوښتنه هم کړې ده چې د پناه غوښتنې خواست یې رد شوی دی. د هغه کډوال دي چې د سیاسي پناه غوښتونکو په توګه په اروپا کې د پاتې کېدو لپاره لازم دلایل نشي وړاندې کولای. د راستنیدونکو کډوالو د چارو وزیر وایي د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو سره په کتنو کې هغو ته ویلي دي چې افغان کډوال دي ځکه ومني چې دا خلک د بې امنیتۍ له کبله له هیواده وځي. موږ له دوی څخه تل غوښتي دي چې د افغانستان کډوالو ته د اقتصادي کډوالو په سترګه نه ګوري. سږ کال د افغانستان د ناامنۍ ستونزې خورا زیاتې وې. موږ له دوی څخه غوښتي څو دې خلکو ته د هغو کسانو په سترګه وګوري چې د ناامنۍ له کبله یې اروپایي هیوادونو ته پناه وروړې ده. د بالکان او ختیځ اروپا د پرونی سرمشریزې د پریکړلیک په مسوده کې چې یوه کاپی رویټرز خبری آژانس هم ترلاسه کړې، پر افغانانو سربیره د پاکستان او بنگلادش د کډوالو یادونه هم شوې چې باید خپلو هیوادونو ته ستنه کړی شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعاتو یو ځل بیا په کندوز کې پر یو روغتون چې د بې سرحده ډاکټرانو د امریکایي ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ په اړه مطالب خپاره کړي دي. ځینې نور موضوعات هم څېړلې دي. اجمل ان د نړۍ مطبوعات لوستي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو رپورټ کې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي الوتکو بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړې او د بې سرحده ډاکټرانو د سازمان په حواله وایي چې د دې پیښې د قربانیانو شمیر ډېر تنو ته پورته شوی. ورځپاڼه وایي دې پیښې پراخې غندنې راپارولې او امریکایي پوځ او د ناټو تړون یې اړ کړل چې په اړه یې دوه جلا څېړنې پیل کړي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی و چې د دې څېړنو نتایج په څو ورځو کې خپاره شي، خو تر اوسه د دې څېړنو د نتایجو خپرېدل ځنډېدلې دي. ورځپاڼه لیکي کلی چې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له ویان میشل لاهورن څخه د دې ځنډ پوښتنه وکړه. هغه ورته وویل څېړنې روانې دي او دوی لا هم هڅه کوي چې ځینې جسدونه وپېژندل شي. وال سټریټ ژورنال د افغان ولسمشر د ویان ظفر شمیل خولې وایي افغان حکومت د ناټو له روانو څېړنو سره مرسته کوي، خو په دې اړه یې جلا څېړنې نه دي پیل کړي. د راپور لیکوال په پای کې ویلی لا هم په کندوز کې د طالبانو د یرغر پر مهال د بې سرحده ډاکټرانو پر دې روغتون د امریکایي الوتکې د بمبارۍ په اړه ډېرې بې ځوابه پوښتنې شته. هغه دا چې آیا د امریکا د جنگي الوتکې عمله پر دې پوهېده چې روغتون هدف ګرځولی، آیا طالب وسلوالو په روغتون کې مورچل نیولی و، او دا چې افغان ځواکونو چې کله هوایي مرسته غوښته خپلو بهرنیو ملاتړو ته یې څه ویلي و چې روغتون په نښه شو. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان جنرال ویلسن شافنر دی ورځپاڼې ته ویلي دا دوه څېړنې به څرګنده کړي چې آیا ممکنه انساني تېروتنه او که تخنیکي ستونزې او ناکامۍ د دې خونړۍ پیښې سبب شوي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې اړه رپورټ لیکلی او د بې سرحده ډاکټرانو د ادارې د چارواکو په وینا وایي د کندوز په بمبار شوي روغتون کې د وژل شوو کسانو شمېر ډېرشو ته رسېدلی. ورځپاڼه وایي له دې ډلې څخه دیارلس د روغتون کارکوونکي دي، لس هم ناروغان دي چې پېژندل شوي، خو اووه نور جسدونه لا پېژندل شوي نه دي. ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ ناټو وویل دوی ته څرګنده شوي چې د ولسي خلکو د مرګ شوبلې په اړه راپورټونه باوري دي او د افغانستان له حکومت سره په ګډه هڅه کوي چې د قربانیانو هویت په بشپړه توګه معلوم کړي. خو اکسپرس ټریبیون وایي د بې سرحده ډاکټرانو ډلې پرله پسې په دې اړه د نړیوال حقیقت موندونکو کمیسیون لخوا د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې. له دې برید وروسته بې سرحده ډاکټرانو ډلې په کندوز کې دا روغتون تړلې. ورځپاڼې د همدې ډلې د یوې اعلامیې په حواله لیکلي دا روغتون په شمال ختیځ افغانستان کې دا ډول یوازینی روغتون چې سلګونو زرو کسانو ته یې جراحي روغتیایي خدمات ترسره کول.
د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته د ګاونډیو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. د دې وزارت وین جنرال دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ګاونډیان او سیمه ییز هیوادونه هم باید له افغانستان څخه د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش د پراختیا د مخنیوي لپاره همکاري وکړي. په همدې حال کې کارپوهان له داعش سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کېدل ګټور بوري. قسیم سولامل د دفاع وزارت لوان سره مرکه کړي او پاړه رپورت برابر کړي دي.
سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې تیزېدو د دغه هیواد ګاونډیان او سیمه اندېښمن کړي دي، خو د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې تروریستي ډلو ته به دا فرصت ورنه کړي چې له افغانستان څخه د ناامنۍ لمنه ګاونډیو هیوادونو ته وغځوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د اکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د وسلوالو د ځپلو وړتیا لري او په دغه مبارزه کې باید د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم همکاري وکړي.
ښاغلی
وزیر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي کیږي چې په افغانستان کې مرکز ولري او له افغانستان څخه زموږ د ګاونډیو امنیت وګواښي. دغه هیوادونه باید له افغانستان سره لاس یو کړي او له سیاسي او اقتصادي پلوه مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې افغان حکومت توانېدلی په ننګرهار، هلمند، فراه، غزنی، روزګان او زابل ولایتونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو مرکزونه ړنګ او د هغوی د فعالیتونو مخنیوی وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې یوه روسي چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې اړوند شاوخوا 3500 وسلوالو پر فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د ګاونډي هیواد تاجکستان رسنیو په دغه هیواد کې د روسیې د سفیر په حواله راپور ورکړی دی چې داعش ډله په شدت سره په افغانستان کې خپلو لیکو ته د کسانو په جلبو جذب بوخته ده. دغه روسي چارواکي همداراز ادعا کړې ده چې داعش ډله همدا اوس د افغانستان په 44 ولایتونو کې فعالیت لري. له دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د افغانستان لپاره د دغه هیواد استازي زمیر کابلوف هم په افغانستان کې د داعش ډلې پر پراخ حضور اندېښنه څرګنده کړې وه. په عین حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم څه موده مخکې د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې وه. له ننګرهار څخه هم یو شمېر خلکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې خلک د خپلو کورونو پرېښولو ته اړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره معاصره لاره کومه ده. د چارو کارپو احمد سیدی وایي چې له داعش سره د مبارزې لپاره سیمه ییز او نړیوال اجماع ته اړتیا لیدل کېږي. شغلی سیدی وایي هغه ازبکستانیان چې د اسلامي غورځنګ غړي وه له داعش سره یو ځای سوي دي. له تاجکستان او افغانستان څخه هم ځینې کسان له دغې ډلې سره یو ځای سوي دي. د افغانستان دولت چې له طالبان سره د مبارزې توان نه لري، څرنګه کولی شي چې له داعش سره چې یوه نړیواله پدیده ده مبارزه وکړي؟ غوره دا ده چې له داعش سره د مبارزې لپاره لومړی یوه سیمه ییزه او بیا نړیواله اجماع رامنځته شي. که څه هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو خلک او کارپوهان سپارښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او پرې نه شي چې دا ډله په راتلونکي کې افغانستان له نورو سرخوږیو سره مخامخ کړي.
و امریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت ټینګار کوي چې له خاورې څخه به هیڅ ډلې ته ګاونډیو هیوادونو د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنکړي. د افغانستان جمهوری ریاست هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې د وسلوال پوسټ په لیکو کې یو لکو ډیر زر منصوبین خیالي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې دا شمېره چې خپره شوې حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپره کړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان تنخواګانې اخلي، حال دا چې دا امنیتی ځواکونه په لیکو کې د افراط نشته. پاینې حل کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیشن وایي امکان لري چې د امنیتی ځواکونو په لیکو کې ځینې خیالي منصوبین وي، خو شمېر باید دومره نه وي چې دغه بنسټ خپور کړی دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان په امنیتی ځواکونو کې خیالي سرتیری او منصوبین چې په جزو تامونو کې نشته خو تنخواګانې اخلي، دا هغه راپور دی چې په دې وروستیو کې د حقوق او عدالت په نامه یو بنسټ خپور کړی دی. د حقوق او عدالت په نامه بنسټ وایي چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو په لیکو کې یو لکو ډیر زره کسان موجود نه دي، خو تنخواګانې او امتیازات اجرا کیږي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه شمېره له حقیقت لري ګڼي. د جمهور رئیس د بیان مرستیال ظفر هاشمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ازادي راډیو د دې پوښتنې پر وړاندې وویل، جمهور رئیس غنی سپارښتنه کړې چې د امنیتی ځواکونو یو جامع تصویر دې وړاندې شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو سراسری دستور ورکړی چې د وسلوالو ځواکونو یو جامع تصویر ترلاسه کړي. څو معلومه سي چې د افغانستان په کومه سیمه کې د وسلوالو ځواکونو منصوبین سته، په څه وضعیت کې دي، شمیرې څومره دی او څومره وسلې او تجهیزات لري.
د حقوق او عدالت د بنسټ په څېړنه کې راغلی چې دا څېړنه په 14 ولایتونو کې په مستقیمه او 15 ولایتونو کې په غیر مستقیمه توګه ترسره شوې ده. د دې بنسټ رئیس شمس الدین شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، دا څېړنه د امنیتی ځواکونو په پوستو کې له سرتیرو، قوماندانانو او داسې نورو پوځیانو سره د مرکو په اساس بشپړه شوې ده. د امنیتی ځواکونو په لیکو کې د خیالي منصوبینو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس غنی د امنیتی ځواکونو د هر اړخیزې ارزیابۍ په اړه څرګندونې کړې دي. جمهوری ریاست وای په نږدې راتلونکي کې به یو پلاوی وګماري چې په ټول هیواد کې د امنیتی ځواکونو تجهیزات او نورې اړتیاوې له نږدې بررسی کړي. سربیره پر دې جمهور رئیس د میزان په لومړیو کې ویلي چې د هیواد د امنیتی ځواکونو شمیر چې څومره ښودل شوی احتمال لري چې دومره به نه وي. بلخوا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې دا شمیره چې د حقوق او عدالت بنسټ خپره کړې یوه تېروتنه ده. د دې کمیسون غړی محمد اقبال صافی وایي
دوی چې دا شمیره خپره کړې زه فکر کوم له حقیقت څخه لرې ده. امکان لري چې یوه کمه فیصدي واوسي، خو دومره ستره شمیره به نه وي.
د حقوق او عدالت بنسټ دا هم ویلي چې د ملي شورا د غړو په ساتونکو کې هم خیالي ساتونکي شته، خو ښاغلی اقبال دا هم ردوي او وایي چې د ملي شورا هر غړی څلور ساتونکي لري چې تل ورسره وي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 350,000 ته رسیږي چې په ټول هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون درې کلن غړی ټاکل شوی دی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د غړو د رایو په اکثریت د یاد کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د شپږو ارګانونو څخه د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړیتوب ترلاسه کړی. د دغه وزارت ویانو ویل افغانستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د 1,138 غړیو هیوادونو له جملې څخه د 109 رایې خپلې کړې. شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان به تر 2018 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیز کمیسون غړی وي.
د هغو انتخاباتو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د اقتصاد او ټولنیزو چارو کمیسیون د 13 غړو د ټاکلو لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ترسره سول، افغانستان وکولای سول له 2018 نه تر 2018 پورې د درو کلونو لپاره د دې کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه یاد کمیسیون د ملګرو ملتونو د کارونو د همغږۍ په پالیسیو د بیا کتنې په برخه کې د سپارښتنو په وړاندې کولو، په اقتصادي، ټولنیزو او د چاپیریال ساتنې د مسایلو ترڅنګ د دې سازمان د پراختیا اصلاحاتو، نړیوالو کنفرانسونو د توافقنامو د عملي کولو او ځینو نورو برخو کې فعالیت کوي. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ملګرو ملتونو په اقتصادي او ټولنیز کمیسیون کې د افغانستان غړیتوب یو نیک اقدام بولي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال سپارښتنه کوي چې افغان چارواکي باید له یاد غړیتوب لازمه ګټه پورته کړي.
افغانستان اقتصاد وده کول دوه برخې لري. یو هغه برخه چې د افغانستان په محدوده کې پاتې کېږي چې افغانان دننه په افغانستان کې څه کارونه باید وکړي او څه پروګرامونه باید تطبیق کړي. دوهم دا چې د بین المللي جامع سره څرنګه رابطه لري. نو ملل متحد کې د عضویت درلودل په عمومي مسایلو کې او اقتصادي مسایلو کې افغانستان ته ډیر ګټور ثابت کیږي، په شرط د دې چې ښه طریقې سره ورنه کار واخیستل.
دا دریم ځل دی چې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب ترلاسه کوي. تر دې وړاندې په 1956 او 1960 میلادي کلونو کې افغانستان د دې کمیسون غړیتوب درلود. د چارو کارپوهان وایي افغانستان چانس لري چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو کې له نړیوالو سره ګډې هڅې ترسره کړي او د دغه کمیسون په چوکاټ کې دوامدار پرمختګونه ترلاسه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي په هلمند ولایت کې سخته جګړه روانه ده او ډیر خلک کډه شوي، د خپل سیمو څخه وتلي دي او دولت ورسره تر اوسه مرسته نه ده کړې. عبدالمجید بیا له خوست څخه په خپل اس ام اس کې وایي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت ګونګ دریز د دې سبب شوی چې پاکستان څه وغواړي هغه په افغانانو ورتپي. د هلمند د مارجې څخه رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې وایي له ولسمشر غواړم چې افغان ځواکونو ته اجازه ورنکړي چې د استوګنې پر کورونو وسلې استعمال کړي. د غراس ګل احمد د ستانگزی د لوګر د ازبکخیل سیمې څخه لیکلي چې که افغان سرتیري د وردګو چک ولسوالۍ ته زیاته پاملرنه ونه کړي نو ښایي دغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولوږي. تاسو زمون غک له ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام اوري دا هم اوري چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری دا کمیټې له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ده. د افغانستان او د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په اړه د ازادي رادیو پر وپاړه هم ریپورټونه او هم خبرونه هم اوریدلی شي او هم یې لوستلی شي. اوس 8:30 کېدونکې دی له اسد الله الدین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د ملي امنیت سلاکار وایي د کندوز پیښه د دې باعث شوه چې افغان حکومت د حکومتولۍ په برخه کې په خپله ستراتیژۍ کې بدلونونه راولي څو په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې پرچاک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه کړې ده. افغان حکومت د ژمي له رارسېدو مخکې له کورنیو بې ځایه شوو کډوالو سره د مرستې لپاره تیاری نیسي. د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو مشرانو پرون په بروکسل کې د کډوالو د مسلې په اړه غونډه وکړه او په دې اړه یې پر یوه ولسماده ایز پلان موافقه وکړه. د سلوانیا صدر اعظم پرون د اروپای ټولنې او بالکان د هیوادونو په غونډه کې د اروپای ټولنې د ویجاړېدو په اړه خبرداری ورکړ. په داسې حال کې چې پر روسیې د اوکراین نوي بندیزونه د عملي کېدو په حال کې دي، د اوکراین او روسیې ترمنځ مستقیم پروازونه بند شوي دي. د کاناډا چارواکي وایي د دې هیواد بریټش کولمبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه درې کسان مړه شوي دي. او وروسته له دې چې د پولنډ د ملي انتخاباتو مقدماتي نتایجو د قانون او عدالت د محافظه کار ګوند بریا وښوده، د دې هیواد صدر اعظم ایوا کوپاچ خپله ماته ومنله.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رهبری دا کمیټه له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. د دې کمیټې اوسنی مشر جنرال ظاهر اخبر وایي چې د اولمپیک نړیوال کمیټې لپاره رسمیت لري، خو د دې کمیټې پخوانی مشر ادعا کوي چې د دوی رسمیت اوس هم پر ځای ده او د ښاغلي اخبر ټاکل کېدل د اولمپیک کمیټې د اساسنامې په خلاف دي. په عین حال کې د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دواړه ټیمونه باید د اولمپیک نړیوالو اصولو له مخې د حل لار ولټوي. په دې اړه پام وکړئ د صفیالله ستانکزي رپورټ ته.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب په نړیوالو غونډو کې د دوو رئیسانو ګډون او د دوو رهبریو لخوا په غونډو کې د لوبغاړو ستایل هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د اولمپیک ملي کمیټه ورسره لاس او ګریوان ده. د اولمپیک ملي کمیټې ټاکل شوی مشر جنرال ظاهر اخبر ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک دروازه د ټولو په مخ خلاصه ده او هر څوک کولی شي لوبغاړي تشویق کړي، خو د تیر اداري پلاوي رسمیت دوی ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی اخبر وویل چې د ده په مشرۍ رهبری پلاوی د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او له همدې امله هم په نړیوالو غونډو که برخه اخلی.
شناخته جامعه بین المللی هست.
نړیواله ټولنه ما په رسمي توګه پیژني. د ورزش نړیوال سازمان چې 204 هیوادونه غړیتوب لري ما په رسمیت پیژني، او په همدې خاطر می ترکمنستان ته سفر وکړ. هند ته د جنوبی آسیا سیالیو لپاره زم او اوس هم امریکا ته روان یم. د ښاغلي اخبار په خبره د لدریو کلونو وروسته د اولمپیک ملي کمیټې د ریاست په انتخاباتو کې برخه واخیسته او په خوای د زنونو سیاسي لاسوهنو په خاطر خپل دنده پرېښې وه. اخو د اولمپیک ملي کمیټې په خوانی سکرتر جنرال محمود حنیف وایي چې د اوس هم د اولمپیک نړیوالې کمیټې لپاره رسمیت لري او نور کسان پر رسمیت نه پیژني. ښاغلی حنیف وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې لپاره شوي انتخابات شفاف نه وو او په هغو سفرونو کې چې نوې رهبری پکې برخه اخلي د خپلو شخصي اړیکو له مخې دي. رسمي سفرونه رسمي بلندلیکونو ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې آن د اولمپیک نړیوالې شورا او آسیایي شورا کې هم شخصي اړیکې او پیژندنې رول لري. دوی هم د همدغو اړیکو په اساس دي. ښاغلی حنیف وویل چې دا ستونزه کولی شي د لوبغاړو په پرمختګ ناوړه اغېز وکړي. اخو د ورزش د برخې کارپوهان وایي چې دا ډول ستونزې به د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته د افغان لوبغاړو په تیاریو منفي اثر ولري. یو افغان کارپوه او لیکوال حامد المی وویل چې اولمپیک کمیټه یوه غیر دولتي اداره ده چې د انتخاباتو له لارې اکثره ستونزې حل کیږي او ضرور ده چې د اوسنیو ستونزو د حل لپاره هم حکومت منځګړیتوب وکړي. په لومړۍ مرحله کې خپل فدراسیونونه کولای شي یو کار ترسره کړي، په دوی مرحله کې هم خپل حکومت مداخله کولای شي په غیر مستقیم ډول، البته خو دا مداخله باید غیر مستقیم وي. کېدای شي دا مداخله د پارلمان او مدني ټولنو په سطحه وي، خو ښه به وي چې دا کار خپل فدراسیونونه وکړي. د اولمپیک د ملي کمیټې د پخوانیو او اوسنیو مشرانو لانجو فدراسیونونه هم په قرار پرې نه خودل او د اکثرو فدراسیونونو ترمنځ لانجې رامنځته شوې. د والیبال، وشو، تکواندو، سکوهنی هغه فدراسیونونه دي چې له دغو لانجو په امان پاتې نه شول او په نتیجه کې لسګونه تکړه ملي لوبغاړي له افغانستان ووتل. او اوس ویل کېږي چې په ځینو برخو کې به افغانستان د 2014 کال په اولمپیکي سیالیو کې استازی هم ونه لري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
و این کسایی که آمده ایم کل کنزیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونو شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی د دې بیا د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې لنی کمرګا ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو تلیفونونه کړي دي او د تاسو د ورکوښو عزیزانو په خپل پکې معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان ولټوي. که ازادي راډیو ته اس ام اس غواړئ راولېږئ، تاسو کولای شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې نه موږ ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. ډېر به مونه ځنډه ورځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، تاسو زموږ غږ آزادی راډیو څخه اورئ. راځئ چې د دغه پروګرام د ورکوښو عزیزانو پروګرام په پیل کې تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه در واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ځینو ورکوښو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. لومړی به هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د امین الله په هکله موږ ته معلومات رالیږلي دي او ورپسې د عبدالرشید په هکله هم یو تلیفوني پیغام موږ ته رارسېدلی دی. همداراز یو بل ورور په نامه د محمد آغا د هلمند د ګرمسیر څخه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
عبدالرشید د قندز د ولسوالۍ د قندز د امام صاحب د ولسوالۍ نه ده. د طالبانو په دوره کې 15 کلن اوسې موږ کور ته راوسو، اوس هم ښځه ورته کړې ده که څوک رقارب څوک ده ما پیغام اوري په 0793662599 ده ما شماره ده په شماره دی اړیکه ونیسي.
بله، السلام علیکم، زه ولی محمد کندارم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ما تاسو زنګ وهلی دي. موږ یو هلک پیدا کړی دی د امین الله په نامه سره دی. د اسراق خولۍ د جرمنۍ بوټه په پښه دی. که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. 0503 3 5 3 3 5. یو ځل بیا شمېره وایم: 0503 3 5 3 3 5. دغه شمېره ده که د هر مسلمان ورور کوي کولی شي موږ سره په دغه نمبر باندې زنګ وي. وسلام، د خدای په امان.
بله، السلام علیکم، زه محمد آغا د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ سره سفرم پر کښه یم. د ازادي ورکوښو وجودستانو او عزیزانو پروګرام ته امانالله مرضې ته بیا هم په ګلانو پر کم سلامونه وایم. دلته د لکړي په بازار کې یو سړی دی، تقریبا دا 14 کاله کېږي چې ارکان ته په مزدوري باندې سبقان ویلي چې هغه نوم وښيي. بازار سره کې چورک دې دغه خړې سره حق مې چار کړې معلومات کوړې ما ته دې په لاره سره ټلیفون وکړ چې پر آیا ډیره وار سلور اته دې څنګه سلور څو سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 12 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران دوستانو ازادي راډیو ته داسې یو تلیفوني پیغام د کندهار له میوند را رسیدلی دی چې یو ورور ویلی دی چې د دوی په ولسوالۍ کې دوه جسدونه پیدا شوي دي. که د هر چا وي نو دوی د لطفاً دغې ولسوالۍ ته ورشي. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه تاسو ته د دغه ګران ورور د تلیفون شمیره ووایم.
السلام علیکم ازادي اوریدونکو کارکوونکو غوږ سلامونه کوم. زه د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تا تر تاریخ کیم. دا د دې دانې دوه جستاد دي، یو خو زمانی چې زنانه دي او بل نه مانی د کار وتلې دي. دلته خلکو را پورته کړي او پېټ کړي دي، هغه چا مانه کیږي دي، هغه چادرې او چمبران شان شوی د سترای د کړه چاله نه درکې درای مخامخ د درای مخامخ دي د کمر خاطر شوات یی په دغه شمره باندې اړیکه ونیسو. سلام.
کڅوک د دغه مرشو کسانو په حق لڅ معلومات واړی نو د غورور ته په دې شمیره ټلیفون وکړي 0093 د افغانستان کوډ ده 03-12-39. د ټلیفون شمیره به یو ورځ بیا وایم 03-12-39. د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی یاست. ګران اوریدونکو ازادي راډیو ته ډېر تلیفوني پیغامونه را رسیږي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې ځینې عزیزان داسې شکایتونه هم لري چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي. موږ په وار وار د ازادي راډیو له لارې دغه خبره کړې ده چې هغه کسان چې زموږ اوریدونکي زوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته کوي، لطفا دې له دغه کار لاس واخلي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. لکه څنګه مو چې د پروګرام په پیل کې د هغو ورکو شو عزیزانو په اکله معلومات واوریدل کوم چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دغو کسانو په اکله معلومات لري. نو یو ورځ بیا هم دغو کسانو ته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، له دوی څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ډېر به منظم ډول راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. دغه پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ما له پکتیکا له ولایت متخان دی له سوالي له پرین کاري زنده پیغام د سره پرې خې ده. امين نیمګم ما دو پیغامونه مخکم پرې شو نشر شوی دي. د ازادي راډیو ته ډیر خوشاله یم. سنا سم تر معلومات سوای ده خو که هیڅ نه څه څه زبې شرط لا دې هم پیغام د پټې ده. ما خو خیر که غند ده کنه معلومم دا هغه پیغام دی ما چې ما تر دې کسم په نام باندې دا تقریبا لدیار لاسو دي اسوار لاسو په لور راځي او راک ده نه درک ده په یو څه په خبره نه ګرځه که صحیح دقیق معلومات چا ته دې دی ما ته په دې شمیره باندې زنګ وکړي او تفصیل ما شمیره ته ده نیما ټلیفون شمیره ده 0 03 43 50 او دماج ترې زوښ مې را ده 0 02 یو سل شپږ پنځوس او بل پیغام ټول اورېدونکو ته لرمه چې پالتو مسکالونه دې هغه ته نه کوي خلکو ته تقریبا ما مسکالونه د ورځې راځم څلوېښت پنځوس مسکاله باندې نوي نوی لمبر ورته راځي که چا ته دقیق معلومات دي صرف د مسلمانۍ په خاطر باندې یو مسلمان تل ورکوي نور د پالتو خلکو ته مزاحمت نه جوړوي دا مې ټول اورېدونکو ته دا پیغام ده او اتمن به دا زما پیغام رسنه شرکوي وسلام
السلام علیکم رضوان کرشتان لږه خبرې کوم درځان ولایت زما سره ډېر کلونو رئیس نه غلا کړی چې په درځان ور دي نه نیمه وړه خرمه زده ملا د خان خون دې دې کډیر څه زما معلومات لري یا دې خپل زما دا غوړې نه ماته چې په دې شعر نه غوښته چې پر وسته پر دې نه تلور نه کیږي یو یو وسلام
السلام علیکم زمانم عبدالولید پلازم از رحمان اصل دن روسالی سدن کن چی پیلان پمیر بازار که مور استوگنی ما یاد خاله زویدی چی پلان میری ده پلان می حجی گل دی دورون می گل احمد سالو او زبی اولادی چی تقریبا تنزه کاله تنزیم کاله ورس ورکی دو که جه هر توب چی دب اغا معلومات لری مرسی معلومات پراغش مره راک یه وقت مرسی لز معلومات را کرد سیو و موږ غواړو چې بشپړ معلومات مشترک زما ټلیفون شمېره ده 0 9 10 0 9 10 0 9 10 0 9 10 مننه ازادي رادیو
السلام علیکم زه د کابل د ولایت د بګرامو ولسوالۍ نه په تماس کې د نوم د خاله مسای د عرفان په نوم د غدرې میاشت کې څورک شوی ده او اس معلومات نه لري که څوک معلومات لري په دغه شمیره مونږ ته دی اړیکه ونی سي زما شمیره 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00008. سلام علیکم استاد مشهور رمضان سلامون جزا دې کار کوم کو ته ورشيږي زما یو خراب دی چې او لجان میږي زه د واشر خبر سره کوم زما خراب دی او لجان میږي چې دې اسو مکیز نظر کړی کار چې دې دې په دغه شمار رنگ وي شپرو درې تو شپانه د وتاو نو له
السلام علیکم زه محب الله د المن ولایت ګرم شلول سوالی خبر کوم زما نوم محب الله زما یو اکادې دوه میاشتې کېږي چې د کورونا دره کې سوي دي که هر چاته د پاره معلومات چې مستی په دغه شمېره ژوند وي سپر و سپر شپر دوه یو یو سپر نه و
السلام علیکم رشید احمد جن د کندهار له ایراد څخه مې ځان سوال دي سناپ لار نو نس کال کېږي چې ورته نیمه شخه مجن دي د پلار نوم یې اجي کړل له جن دي د ورونو نوم یې اجي بلا صاحب اختر محمد د جن نظام دا یې د ورونو نوم یې تاسو ته په اړه معلومات لري یا دې زموږ ښه خبر په خپل اوري ورځې نمبر یې موږ سره اړیکه کوون 0 0 0 3 1 4 5 8 4 2 1 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
بلی السلام علیکم دا محمد حسین باوریم د هلمند ولایت د واهیر ولسوالۍ سبین کم ما یو دا مزه ورد دی د څلور پنځه کاله کیږي چې رحمت نومیږي په هر مسلمان ور په اړه معلومات لري نو بده چې مراد یې ماته زنګ ووهي اته څلور پنځه یو نه یو وسلام
السلام علیکم ګرانی اوردی رادیو سرکون کتر ټولو ته السلام علیکم دا لاس کال کې وچ باندې ماماز یو ردیا چې نیمه ساعت پر نامه نیوی چې هر وخت د دغه معلومات کې پر دغه شمره دی رنگ راتوي چې پر ناوی او شپه ته څنځوي شپاسو نه نیوی السلام علیکم
السلام علیکم حمید الله زبل ولا خبر کوم ما یو ماما دې د نن نشه غسیدې او پلار نن تاځان دې زیش کاله کې دې چې زمر څخه نه دا کته وې او که هر څه په دې کې د جېجې خوندوم کې دې پر دې نمبر دې ماته وې چې په څلور اویا دوه اویا نه اویا وڅو پنځه اویا چې په کلیپ نشه را یار بیا وایم په څلور اویا دوه اویا نه اویا وڅو پنځه اویا
امام علم خان دا دی غزنی ولایت دی مکور و دی سوالی سخانی آری کنی ولی دا امور یو انجوال و رکل دی او زیاد نام باندی دا یو کارکی چی نیا پا علمان محلرو او نهم کمش میره را کرستا کجی او زیاد نام باندی ارسو دی او زیاد پا معلومات لري موږ سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي او جایزه هم ورته ورکوو. صفر وسوه اته سوه اتیا وسوه شپږ بل شمېره ده صفر څلور اویا څلور څلوېښت شپږ شپېته وسوه درې دېرش. له توجه نه مو نړۍ مننه. زنده باد د ازادي راډیو.
بریا السلام علیکم. زما ولتم باور هم دی منظور دې کړه تاسو خبرې کوم ما یو د اماز یو رغ دی نه شه ماته کار څه کار مسلمان وروړې پار مړ مړ نه پاتې چې ما څنګه وي چې پرو چې پرو اته تل څنګه یو نه یو د ټلیفون کې میرا یو درګیا وا پرو څه و اته څه پنځه تل یو تل یو نیو وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ولایت نه ندالی څنګه زما کاچ محمد میږي یو کال کېږي چې د کورونا دره کوي نه د ژوند د مرګ درک هر شخص په هره درک لري یا معلومات لري ماته دې په دغه شمېره زنګ وي که چېرې دی په خپله زما دغه اوري سپر وه سپر وه یو شپږ اته دوه سپر درې لمبر بیا یو ځل تکراروم سپر وه سپر وه یو شپږ اتم.
سلام علیکم. زما یو ورور دی عبدالصمد نومیږي تقریبا اوویش اتویش کاله عمر لري چې دا پنځه ورځې کېږي د کابل دروازې د شاوخوا ته نادرکه سوی دی که دی په خپله دا اعلان کوي او په دغه شمېره دې زنګ ووهي که بل چا ته معلوم یا تا ته معلومات لري که مهرباني له مخې دې پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. یوه شماره بله دی صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. نو که هر چا په دې اړه معلومات درلودی پر دغه شماره زنګ ووهي که دی په خپله دا اعلان نه اوري په دغه شماره زنګ راته ووهي یو معلومات یې راکړي چې نن شپږمه دي د کور نه درکه سوی دی دا شپږ ورځې کېږي د کابل دروازې ته ورک دی. السلام علیکم.
زه شاداده د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خوریا چې عمر یې تقریبا دیارلس کاله دی خړې جامې پتن لري په جبه ګونګی دی د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بېدرکه شوی دی. که څوک د نوموړي په هکله معلومات لري نو په دې شمېره دې زما سره تماس ونیسي. صفر واوې اووه شپېته پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ. شماره یو ځل بیا تکراروم وش پیتا پنځه پنځوس شپږ سوه نهه تولیغ.
یو د ورکی اعلان موږ یو هلک چې دولس کاله عمر لري نوم یې اختیار محمد د پلار نوم یې فضلحق د ورور نوم یې ولی محمد د داد د بل ورور نوم یې علی محمد د بل ورور نوم یې داد محمد. کندهار ولسوالي شولکوټ قریه کېغتو د اوسېدونکو ځای لشکرګاه ښار د دالی د برجی درایي هر سړی کې معلومات لري دی خپله هوري په دغه شمېرو سره دې زنګ ووي صفر اووه سوه درې اته سوه اته اتیا پنځوس دوه صفر اووه سوه اته یو دېرش شل اووه دېرش. بله شمېره ده صفر اویا دوه شپېته پنځه سوه شل یو دېرش. هر څوک معلومات لري د خپل اوري په دغه شمېرو سره دین مو سره تماس ونیسي.
سلام داده چې دغه زما ورور شادي زهدر شکور خبره کوم. یارلس ورلس کاله به شاهد کېږي چې د بولان د دښ د منطقې څخه نادرکه شوی دی. ما هر ورور ته چې په دغه عقل معلومات دي و څه اتادي مشکل درلودي تیمور ته معلومات راکړي دوه لکه روپۍ جایزه ده. دغه د ټلیفون نمبر دی صفر اووه درې درې صفر اووه صفر درې درې صفر پنځه شپږ نهه اته. دغه د ټلیفون نمبر دی. ډېر ډېر مهرباني دي دوه لکه روپۍ جایزه ده. د خدای په امان. وسلام.
دا د رادیو ټول کارکونکو او دغه سلامونه وایم مزه راکازي دي چې د حضرت په نامه دی دا تدور کال کې چې د کورس نه درکه سوي دي کله د په حق لبنې چاته معلومات دي د اسماعیل الله زیدی او د حضرت په نامه دی کله د په حق چاته معلومات دي په دغه شمیره دي موږ زنګ ووځي 0 0 4 4 او 3 8 3 4 3 از ما درانه وو او ردم وسه کی دا دا چې دا ناکه مو د جوړی چاته ژوندونه نه وو یا بل ګرځت ما دا د بیر اډو کوم څه دا او کار ردم سره ما دا وکړ چې پنځه ژوندونه په حساب راړه او له ناکه دروازه او دا مسلمانان نه ناکه مو د جوړنه زیری وسنه
دا صدلا د فراد ولایت د بکواد ول اسوالی ته خبره کوم موږ یو الک د تنزل شکیش نظر کړی د ولجان په نامه د خپل نظر زوی له د مسجد کم د سید دی د فراد ولایت د بکواد ول اسوالی دی کچيري ا دې ما زه غوري ا دې پاکره شو خبر لې او دا نمبر ته ځنګ وې 0 0 8 5 9 3 2 4 3 بل نمبر 0 0 5 9 1 کنزه دریه شپر کنزه بل نمبر شپر و شپر چلور و نه اتا چلور دو نه دا یو دل نمبر شپر و شپر اتا شپر نه دریه دو چلور دریه
السلام علیکم وروره زه د کابل ولایت کا دو کابل ولایت نه غږیږم نه پنځ کمپنی لیست مینا زمایا او زوی د اختر په دویمه د جمعې په ماسپښین 12 بجو باندې نادرکه شوی مصطفی نمیږي ولد محمد طاووس ولایت کابل د ولسوالی پغمان د قریه نچاک ده د تلیفون شماره ده 0888 38 44 7 0 88 44 7.
اکرام الله باندې ګرهار نه اړې کنه ولې دا زما او د ترګې د درېمې شتي چې له کور نه درا کوي کچا سره پاتې ما څه زم دې شمیرې اړې کوي چې په کوم شهر نه دا چې پر وسه هوا وسه وسه تر وسه او جار لږ کچا سره معلومات ما څه کوم دې شمیرې اړې کوي چې په کوم شهر یو ځل بیا اعلان هم چې پر وسه هوا وسه وسه تر وسه او جار لږ کچا سره معلومات خپل شرني دي ورلاته کې ډېر مننه
ما دا از من مغاولی ده ده باباجی ده وزیوت نسکو که ده ولد که خبر کوم زما یه ورور ده گوپجه با گونگه ده ده اول شکی دی خبره کرده که ارسا مسلمان و که معلومات و نریف پده کش میره جزنگ اتو وی سپر و سپر شپر اتا دریه تینزه بیا اتا بیا شپر بیا اتا بیا اپلا خود تلیفون شمیره یه لانوم سپر سپر و سپر شپر اتا دریه بینده اتا شپر اتا من اخوال شرینی در لاته که هر چه رو تا معلومات چیزی پا جا با گونگه ایدی پا دا شتریکون شیخ دیدنگا پیو سلام
یو نفر ده چه شنی استرگی دی نفرسن یالک ده کابل ولایت ده کده کده ده مرتوی ده په هلمن کې د هلمن په شمالي ولسوالۍ ښاروالۍ کې دلته مشخص کړی دی د هر چا چې په دې شمیرې دي جنګ او هیله ورنه حالت شمیر سترګې دي پټ پښتنې دي ډېر وخت کې د کور راغلی د زموږ سره په پوسټه کې را سره و چې څه وي دی اوس مخاور کې د وکړې شمیرې د څه پر و څه پر و اته شپږ درې و اته دا پیغام دی چې هر د هر چا وی په دې شمیرې دی اړیکو چې شمیر بیا یو ځل بیا څه پر و څه پر و اته شپږ صفر درې و اته لغړځنه الک دی شایسته سپین الک دی سترګې دی چې د هر چا وی د کابل دی او د غزنی دی د هر چا چې په دې شمیرې دی اړیکو ونیسي وسلام
تاسو د ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام وو اورید ګرانو اوریدونکو د نن ورځ لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځ لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو پوښتای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.